द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे सलामकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे नंद शोरू वर्ष 2018 समखाल د اپریل د میاشتې شلمه نیټه ده. په پیښور کې اوس وخت شوی دی د ماسخوتنې اته په کابل کې دی ونیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې شوې. د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو په دې 1 ساعته خبري خپرونه کې قربانۍ وږمه جالوان
او بختور شاه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان چارواکي وایي کابل کې 13 ورځ ترهګر حملو کې د وژل شوو کسانو شمېره 46 ته رسېدلې چې زیاتره پکې عام وګړي دي. افغان صدر اشرف غنی د پیښې غندنه کړې او ویلي دي د ترګرۍ نوغې به وباسي.
هلته جلسې نیسي په غوږ سره د افغانستان میرمنو سره ادعا کوي تحلیل کړی بیا نن د دې شوم عمل دپاره اعلان کوي ستاسې مسؤول دا د انسان لاره ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیو ساسکي ورکونکي ټیم باندې په برید کې و پولیس وژل شوی. د پیښې پړه د طالبانو حکیم الله محسود ډلې پر سر اغستې. کراچۍ کې د پولیسو یو مشر د پیښې په اړه وایي
4 موټرسایکلونو پر 8 دهشتګرد آئے پولیو کے جو ورکر کی طرف بڑھنے کی کوشش کی پولیس جو پروٹیکشن پہ تھی ٹیم کانسٹیبلز تھے ہمارے انہوں نے روکا.
امریکای صدر براک اوباما نن د سعودي عربستان بادشاہ سلمان سره ویني. رپورټونه وایي دواړه مشران د داعش ایران او یمن په سر اختلافونه لري. امریکای کانګرس د 11 ستمبر تر اگر حمله کې په سعودي عرب ځموري چولو غوښتنو سره د دواړو هیوادونو اړیکې توجنې شوي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زمونږ د دې یو ساده خبری خبرونه برخوي. موسی ملګری او سیل اول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته.
تیر روز د افغانستان سر خار کابل کې ځانمرګي بمی چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېره 46 ته رسیدلې. د افغانستان داخله وزارت ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته ویلي په وژل شوو او جوبلو کې لویه شمېره د ولسی وګړو یا عامو خلکو ده. افغان صدر اشرف غنی حملې غندلې دي او ترګرۍ د ختمون ژمنه بیا تکرار کړي. تیر روز د افغان طالبانو یوې ډلې په کابل کې په بمی چاودنو او ناتاره ډزو کې ګڼ شمېر عام خلک وژلي او جوبل کړي. افغان چارواکي وایي پرونی حمله د کال 2011 راهسې تر ټولو خونړۍ حمله وه. افغان طالبانو دغه حملې ذمواري قبوله کړې. پاکستان په چا چې تورونه دي د افغان طالبانو مشرانو لای پناه ورکړې. د پرونی حملو غندنه کړې. اسلام آباد کې د خارجه وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی د ترهګرۍ د هر شکل په سختو ټکو غندنه کوي.
د پاکستان د ستر اقتصادي مرکز کراچۍ کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي د مهم یا کمپین د رضاکارو په حفاظت مامور و پولیس عسکر وجلی دي. د میډیا رپورټونه وایي چې د کراچۍ اورنګي ټاون سیمه کې د پولیو د رضاکارو په حفاظت مامور پولیس عسکر په نښه کړی شوي دي. پیښه کې 3 پولیس عسکر وژل شوي. وروسته د حمله کوونکو د پولیسو په یو ګاډي هم ډزې کړي چې پکې 4 عسکر وژل شوي. نور تفصیل لري فضل عزیز په دې رپورټ کې.
دی وای په 4 موټرسایکلو سواره 7 ترهګر راغلي. د پولیو په ساتونکو پولیس باندې یې ډزې کړي دي. په بنگلہ بازار سیمه کې وسلوالو لومړی په یو ځای 3 پولیس په هدف کړي او بیا ورغلي نږدې په بل ځای کې د پولیس په موبایل ډزې کړي او هلته یې 4 نور پولیس وجلی دي.
آگے ہماری موبائل جا رہی تھی اس ایریا میں ان کے پر اٹیک کیا گیا. اس میں 4 ہمارے کانسٹیبل تھے جس میں چاروں کی شہادت ہو گئی.
نو موڑی په وینا ډزو کې د پولیو ساتونکو ټیمونه روغ پاتې شوی دي. مطبوعاتو سره خبرو کې نوموړي ویل وسلوالو په ډزو کې تماچې کارولي او پولیس یې په سرونو ویشتې دي. ډی آی جی په دغه مهال وویل په اورنګي ټاون سیمه کې د پولیو کمپاین روان دی. ودرول شوی نه دی. خو وروستو د ډی آی جی د دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی ټوله غربي یا لویدیځ ضلع کې د پولیو کمپاین ودرول شوی دی. په کراچۍ کې نن د پولیو ساسکو ورکولو کمپاین 3 ورځې وه چې دغه 2 پیښې پکې رامنځته شوې دي. د صوبې د پولیس مشر آی جی پی اے ڈی خواجه او ڈی جی رینجر میجر جنرل بلال اکبر په پولیس د ترسره شوو ډزو موقع ته ورغلي او ویلي دي د پولیس په وجنه کې ککړ وسلوال به په هر قیمت د قانون منګولو ته راوستلی شي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د مومند جنسي چارواکي وایي د ویزو په حاجي کورونو سیمه کې د یو ماین یا خښ شوي بم په چاودنه کې د ځایي لښکر غړی رحیم الله وژل شوی او 2 امنیتي چارواکي جوبل شوي دي. د دغې حملې ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې.
او د مطبوعاتو د حقونو ډلې ریپورټرز وداوت بارډرز تر مخه د مطبوعاتو ازادي په نړۍ کې په ژوره کچه ټیټه شوې چې یوه لویه اندېښنه جوړوي. د شورو پر ورځ ډلې خپل کلیز رپورټ جاري کړی او ویلي نړۍ د پروپاګاندا په یو نوي دور کې داخله شوې او په ازاده توګه بحث کولو نه ډډه کوي. ډله وایي د نړۍ په ډېرو برخو کې سیاسي مشرانو د خبریالانو پر ضد یوه ویره خوره کړې ده او پر ضد یې ګامونه هم اخیستي او بیا شخصي مت کې مطبوعاتي ادارې د کاروباري مفاداتو تر فشار سره هم مخ دي.
امریکای صدر براک اوباما په خپل سرکاري دوره سعودي عربستان ته رسیدلې. نوموړی به د سعودي د باچا سلمان سره د ایران او یمن په کشالو او د اسلامي ریاست په نامه د وسلوالې ډلې په ضد روانو عملیاتو باندې خبرې اترې کوي. امریکا او سعودي عرب د یو مدیر هڅې کلک ملګري دي، خو په وروستیو کې د امریکې په کانګرس کې د 11 ستمبر ترګر حملو کې په سعودي عرب ځمواري چولو د پاره بل وړاندې کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د تاوتریخوالي ښکار دي. د ډیور اډیو همکار ماو جلیل په د وایس اف امریکا یو رپورت کې تفصیل وړاندې کوي.
صدر اوباما په سعودي عرب تنقید کړی دی چې د داعش مخنیوي په لړ کې ډیر څه نه کوي. د امریکا صدر باراک اوباما او سعودي بادشاه عبدالله به په داسې مهال ویني چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کړکې ښکار دي او د اوږدې مودې د اتحادیان د ترهګرۍ مخنیوي او سیمه ییزو شخړو حل کولو په لړ کې خپلو کې اختلافات لري. صدر اوباما به سعودي عرب ته خپل څلورم سفر کې نن سعودي بادشاه سره لیده کاته کوي. د دې وروسته به د راتلونکي زیارت پر ورځ د خلیج تعاون کونسل یا جی سی سی غونډه کیږي چې د شپږو خلیجي هیوادونو یو اتحاد دی. په دې کې سعودي عرب، کویت، عرب امارات، قطر، بحرین او عمان شامل دي. امریکا او یورپ داعش او القاعده ډلو ته د سیمې او ګرد نړۍ لپاره تر ټولو غټ خطر ویل دي. که څه هم زیاتره خلیجي هیوادونه ایران او دې سره مرستې کوونکي خلکو او ډلو ته غټ خطر وایي، لکه د شام صدر بشار الاسد او په یمن کې شیعه حوثی یاغیان.
د امریکې د دفاع وزیر اش کارټر د خلیج تعاون کونسل کې شاملو ملکونو تغه کړی دی چې د دولت اسلامي خلاف جنگ لا زور ورکړي. هاغلی کارټر نن په ریاض کې د خلیج تعاون کونسل د دفاعي وزیرانو غونډې ته په خپلې وینا کې ویلي چې امریکا او خلیج تعاون کونسل ملکونه د کلونو زړې ملګرتیا په بنیاد د خپلو ترمنځ کارونه کوي. د دفاع د محکمې یو ستر چارواکي ویلي دي چې د اشکارټر د دورې دوه لویو مقصدونو ته پام راګرځول دي، هغو کې یو خو سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کولو لپاره د ایران هلې ځلې دي او بل دولت اسلامي ته د ماتې ورکولو مقصد دی.
په امریکا کې د ریپبلیکن پارټۍ ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ هیلری کلینټن پرون نیویارک کې د صدارتي انتخاباتو د ممکنه امیدوارانو په هیڅ تخپل خپل پارټو د مخالف امیدوارانو نه ابتدایي اوټونه غټلې دي. دواړو امیدوارانو په لوی اکثریت کې اوټونه اخیستي. امیدواران اوس د کنونشن نمائندګانو د اکثریت د ځان په حق کې د راغونډولو کوششونه کوي چې دا شان نومبر کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې د اوریدو د پاره د خپل خپل پارټو نامزدګي تر لاسه کړي.
امریکا غنی په شام کې د دوه میاشتو وړاندې شوې د دښمنۍ د ختمولو د ډزبندۍ لوزنامه اوس هم پر ځای ده. که څه هم چې د تشدد په کچه کې زیاتوالی راغلی او د یاغیانو او د حکومت ترمنځ ډزبندۍ د سرغړونو او تیریو سره مخ ده. د امریکې د خارجه چارو وایان جان کربی د نهې پر ورځ ویلي د فروری راهسې ډزبندۍ وروسته د جګړو نقطو اندازه کې ډېر کمی راغلی، خو بیا د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا په دې اونۍ کې د تشدد کچه کې زیاتوالی باندې اندېښنې ښودلې او وایي ډزبندي په ځینو برخو کې لا هم شته.
په اکوادور کې د خالي د ورځې د 0.3 درجې په راغلي سخت زلزله کې د راپریوت ودانو د ملبي د لاندې د ژوندو پاتو خلکو لټون جاری دی. بلخوا زلزله کې د مړو شو 1500 کسانو د جنازو اخیری رسومات شروع شوي دي. وایي چې د مړو شمیره د زیاتېدو ویره ده، ځکه چې 1700 کسان لا تر دې دمه بېدرکه دي.
د یمن د حوثي یاغیانو او د دوی د اتحادیانو جرګه کویت کې د ملګرو ملتونو د بندوبست لاندې امن خبرو کې د شاملېدو اعلان کړی. د حوثي یاغیانو او د پخواني صدر د علي عبدالصالح د ډلې نمایندګانو ویلي دي چې دوی نن یعنی د چهارشنبې پر ورځ یا د زیارت پر ورځ کویت ته د تللو نیت کړی دی. ملګرو ملتونو امن خبرې اترې د ګل پرواز شروع کولې، خو د سرکاري جرګې نه بغیر د نورو فریقو جرګې کویته رسیدلې نه وي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تیر ورځ د افغانستان سر ښار کابل کې ځانمرګي چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیره 40 ته رسیدلې ده. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د دغه حملو غندنه کړې او ژمنه یې کړې ده چې د هیواد نه به د ترهګرۍ نوغې وباسي. قدرمنو اوریدونکو، د دغه حملو ذمواري په افغانستان کې د طالب وسلوالو قبوله کړې وه. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبريال حقمل روانه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړ چې لوسلوالو طالبانو به د پرونی حمله غچ اخلي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې تر خنړی حمله وروسته په سردار محمد داود خان روغتون کې له یو شمیر زخمیانو سره وکتل او وی ویل چې د افغانستان خلک یو دي او څوک یې سره ویشلې نشي. ولسمشر غنی په تیزو خبرو وسلوالو طالبانو ته خبرداري ورکړ چې په ظالمانه حمله د افغانانو اراده نشي کمزوري کولای. پیدا چې چا
لپاره کار کوي د افغانستان د دښمنانو لپاره پیږی چې د چا د لاس علیې یو وارې سرم په ګریوان ویسي. فکر وکړئ، عقل باندې وسنجوئ. تاسې فکر کوئ چې په دې حملاتو باندې تاسې د افغانستان ولس لبتکه د افغانستان په یاد دي چې کیبلونه په لاس کې وو څه خلک هم وزل.
د راپورونو له مخې د کابل په پولي محمد خان سیمه کې پرون د لوړپوړو چرواکو د ساتنې ریاست تننګ دی په ځنمرګي وسلواله نښته کې 40 تنه وژل شوي، 310 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون، ملګرو ملتونو، پاکستان، د ناټو په ګډون د نړۍ هیوادونو غندلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چوپ نه پاتې کېدو خبرې هم کړې او ویلې دي چې حمله غچ به اخلو.
الته جلسه نیسی پرواش سره، الته جلسه نیسی د افغانستان میرمنو سره ادعا کوئ چې تغییر وکړی، بیا نن د دې شوم عمل دپاره اعلان کوئ ستاسو مسؤولیې. دا د انسان لاره ده.
په همدې حال کې د اجرایه ریاست ویان فیصل وویل چې د لومړی شواهدو په اساس داسې ګڼل کیږي چې پرونی حمله به په بهر کې پلان شوی وي، خو د کوم خاص هیواد ته ګوته سیخه نه کړله. دای وای د همدې شواهدو په اساس داسې پریکړه شوې چې پاکستان ته د اجرایه رئیس راتلونکی سفر چې د پاکستان صدر اعظم په بلنه پاکستان ته روان وو وزنډول شو. زموږ شواهد څرګندوي چې حمله په افغانستان کې پلان شوی او طرح شوی نه ده. ښاغلی فیصل وویل چې افغان حکومت به په تسل ویختو ساتونو کې په کابل کې د 14 پاړه چیړنې اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د بیګنا افغانانو په وژلو به د سولې لپاره زموږ ارادي کمزوري نه کړي. په کابل کې تر خنړی حمله وروسته د سولې لپاره د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ، خو خبرداري ورکړ چې د سولې هڅې باید د افغانستان کمزوري و نه ګڼل شي. په کابل کې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیو رادیو، کابل.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نازم غ خبرونه ته غوګی مو سملګری اوسې او څنګه چربندې تاسو تیر ورځ په کابل کې چې کوم برید شبه او پاغه کې د مړو شمیرې په حق لا تفصیل واورید او دا چې زیاتره عام وګړي په دغه برید کې غوښل شوې دي. افغان صدر اشرف غنی د پیښې په جواب کې وایي چې د تراګری نوغې به وباسي د هیواد نه. دا وخت افغانستان کې د امنیت چې ما د ټینګولو پښتنه ده او بیا د نورو ملکونو په مرسته د سولې خبرې اترې چې د طالبانو سره روان دي، نو هغې ته به دا رقم بریدونه څه ضرر ورسوي؟ بیروز خان صاحب سره زموږ تفصیلي خبرې شوې دي او دغه خبرو تاسو پام راګرځو.
د پاکستان کې دغه شتون چې کوم دی، نو خو د پاکستان چې کله دلته کې امریکا ته د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز راغلی نو هغه دلته پخپل دا اومنل چې د دې ټول مشران په پاکستان کې دي، د دې کورنۍ په پاکستان کې دي، هغه ته دا اسانتیاوي د پاکستان له حکومت ورکول کیږي، او هغه دا ویلو چې زموږ اثر پې لرو چې هغه مونږه خبرو ترو تکینو، او د دې کې څه شک هم نشته چې د طالبانو څومره مشران چې دي هغه په پاکستان کې دي د کوټه شورا په نوم باندې. اوس د پاکستان د فشار خبره چې کومه ده، نو په دې وخت کې دا سلور چې کوم هیوادونه دي لکه افغانستان دی، پاکستان دی، او چین دی، او امریکا ده، د دوی خبرې اترې شروع کړې وې دغه د امن پروسه، او هر څومره هم که د افغانستان نیوکې هم وي او د افغانستان ریزرویشن هم و چې پاکستان ګندې سنسیر نه دی دې خبرو ته، ځکه چې په افغانستان کې خپل نور اهداف ویني، نو هغه به ونه کړی شي چې طالبان سره کینی د سولې خبرو ته. ولې بیا هم د چین لخوا، د امریکا لخوا په افغانستان باندې دا زور او دا فشار واچول شو. اوس د دغه دوو ملکونو په خصوصیت، د افغانستان خو غوښتنه ده او د افغانستان خو خپله مسله ده، شخړه ده پکې، خو چین او امریکا به یعنی اوس څومره په پاکستان باندې فشار واچوي. د پاکستان د خارجه پالیسي چې کومه ده، د پاکستان د افغان پالیسي، هغه د پاکستان د پوز په لاس کې ده، هغه د یو منتخب حکومت په لاس کې نه ده، ځکه د پاکستان وزیر خارجه چې دی هغه د پاکستان آرمی چیف دی، او د دې تر اوسه پورې د پاکستان په حکومت کې وزیر نشته د خارجه چارو لپاره، وزیر اعظم تمشیر شته خو وزیر نشته. دغه ښکاره معنی هم دغه ده چې که د هند سره ده، که د امریکا سره ده، او که د افغانستان سره، په دې دریو ملکونو سره په خصوصي توګه خارجه تعلق ابد د پوز په مرزه وي. اوس که پوز دا سوچ وکړو، دا فکر یې وکړو، دا فیصله وکړه چې د افغانستان پالیسی دی بدلول غواړي، نو بیا په پاکستان باندې خو فشار به نه پوهېږم څومره به پیسو واچولی شي، خو د پاکستان دننه فشار په کار دی، او هغې وجه دا ده چې اوس دا صدر اشرف غنی چې ویلی دي چې غچ په اخلو، نو د دې معنی به څه شي، ځکه چې د طالبانو مرکزونه، د طالبانو مشرتابه اټول په پاکستان کې ده، حقانی ډله چې کومه ده هغه په پاکستان کې ده، د پاکستان نه په وار وار دا غوښتنه شوې ده چې د حقانی شبکه یا د حقانی ډلې خلاف دي داسې اقدامات وکړي چې هغه نور نه وتوانېږي چې په افغانستان کې دا ترګر بریدونه وکړي، نو دا به د دې دواړو ملکونو د تعلقات ډېر زیات نورم هم خراب کړي، او په خصوصي توګه د پښتنو سیمې چې څونه دي ابد اغېز لاندې راشي.
یو بل پښتنه بیرو صاحب، افغان صدر غنی ویلي چې طالبان خبرې هم کوي د پکواش او نورو ادارو سره، او د حملو پړې هم مني، دا د طالبانو بې وسي ښایي او که زړورتیا او که دواړه؟
تر دې حد پورې چې په افغانستان کې دی ونه توانېدل کومه غټه سیمه ونیسي چې هغه دی په مثال باندې بیا خبره پیم کولی شي او سینه پی ډبولی شي چې او دومره طاقت لري، د دغه حد پورې خودی کمزوري دي، د دغه حد پورې خودی بیوسی لري. اوس د امن د خبرو اترو د پروسې په اړه باندې، نو طالبان او د پاکستان د پوځي قیادت سوچ دا یو دی، نو کچری طالبان بازی ډلې غواړي، مخکې په څو وختونو کې دا خبرې راغلي هم دي، سر ډلو ته بیا ځان بیل هم کو هغې غواړي د پاکستان د افغانستان سره خبرې تو کړي. لکه مثال یو مخالف ګلبدین حکمتیارو، هغه هم په ښکاره ویلي دي چې خبرو اترو ته به کینی، او خو د دې چې کومه غټه ډله ده، د هغې چې کومې مرستې دي، د هغې هغه د پاکستان نه روانې دي، ځکه خو د صدر د افغانستان د صدر ویان چې کوم بیان ورکړی دی، کنه دا د ملک نه بهر شوې ده، د دې پلاننګ پاکستان ته په ښکاره باندې ګوته نه ده نیولې، خو دا معلومه خبره ده چې په ایران باندې خو دغه تور داسې نشته چې په پاکستان باندې دی. نو او دغه شانتې چیف اگزیکټیو چې دی د ډاکټر عبدالله ویان، هغه خو تر دې حده ویلي چې افغانستان په پاکستان کې مداخلت نه کوي، نو ولې هلته نه مداخلت کیږي؟ او بیا د ډاکټر عبدالله چې په دویم دریم د مئی د هغه پاکستان ته سفر و، هغه کینسل کو، او هغه وایي چې زه نه ځم. دا ټول داسې اشارې دي، دا ټول داسې ښایي چې دا تور په پاکستان دوی لګوي، او د هغوی سره جواز هم دی، ځکه چې د طالبانو مشران هلته دي، د حقانی ډله هلته ده، د حقانی ورور په اسلام آباد کې ووجل شو، او هیڅ قسمه چا پسې هغه نه خستل. پاکستان گندی دا ریگریٹ کو چې گندی دا د دوی دوی الته کې شته دی، یا د دوی الته کې جیدادونه مشته، د دوی الته کې دغه مرکزونه مشته، د وزیرستان نه به بدل کړی، کورمه ته به وړي، یا د کورمه نه به بدل کې بل ځای ته به یوسي، خو قانی ډله چې کوم دا غوسم د پاکستان سره خو ټینګه په دوستۍ کې ده، نو دغه دواړه خایزه به دا ویم چې دغه کمزورتیا هم خای او زورورتیا هم خای هغه ویني چې پاکستان په شاو لاړ دی
ډیر مننه کوم تاسو نه بیروس
مننه
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو د تیر ورځ په مردان کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن په دفتر باندې ځانمرګي برید ورستو امنیتی چارواکي وایي چې په مردان ښار کې د ترهګرو او د غوی د ملاتړو په ضد باندې د لټون عملیات هم ګلندې کړې دي او په سرکاري ودانو باندې حفاظت نور مضبوط کړی دی د ډیو رادیو خبریال ریاض حسین د مردان د دغه پیښې ورستو دغلته د امنیت په حال باندې خپل رپورت وړاندې کوي
په مردان ضلع کې د مردان میډیکل کمپلیکس مشر ډاکټر فضل مالک ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې صرف یو جوبل شوی کس په هسپتال کې پاتې دی
من سره پرون ټوټل لس کسان دلته راوړی شو هغه کې اته کسان خو معمولي انجرډ وو او هغه وخت کې موږ چې کوم ټریټمنټ واول ورکړ شو فرست ایډ مې راو شو او بیا هغه کورون ته واپس شو دوه موږ داخل کړو په هغه کې یو نن ډسچارج شو نیورو سرجری والا او آر سی ٹی کو او د آئی اوارڈ کی او پروتن آغا ام سٹیبل کنڈیشن خدے
د ډیسټریک هسپتال مردان دننه 14 کسان داخل کړي شوی وو چې پکې 10 کسان واپس خپل کورونو ته لیږلي شوی دي امنیتی چارواکي وایي چې د ترهګرۍ مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج کړي شوی ده او د ځان وجون کې د بدن نمونه د ټیسټ لپاره لیبارټری ته لیږلي شوی دي په مردان ضلع کې د 14 نوروستو د امنیت چوکې نور هم سخت کړي شوی ده او زیاتره په سرکاري ودانو باندې د امنیتی چارواکو په تعداد کې اضافه مخې ته راځي په مردان ضلع کې نن په دویمه ورځ په بازارونو کې د خلکو پرش کې هم کمی راغلی دي او په سړکونو باندې د گاډو تعداد هم کم دی په ضلع کې داسې ګنګوسي هم پوری دي چې خارتا ترهګر راننوتی دي د مردان ضلع کاټلنګ تحصیل نه هم داسې قسمه د ترهګرو د موجودګي ریپورتونه را رسیدلي دي چې پکې د یو مقامی سرکاري سکول سره نږدې وسلوال لیدلی شوی دي خو د مردان ضلع د پولیس مشر فیصل شهزاد دغه یو افوا ګرځولې ده د دوی وینا ده چې په سرکاري ودانو او حساس ځایونو باندې د سکیورټي ګامونه پورته کړی شوی دي
جتنی بھی سینسٹیو اور ولنریبل اسٹیبلشمنٹس تھیں مردان کے اندر ان سب کو سیکیورٹی ایڈوائزریز بھی دی ہمیں ایک اطلاع ملی تھی
بی وائی چې کوم حساس زین دی د هغوی د حفاظت د لپاره هدایات جاری کړی شوې دي او دا خبره هم مخې تراغلې ده چې د سکول څوکیدار سره شکمن خلک لیدلی وو او ور باندې یې ډدې کړې دي خو زه په خپل هغه سیمه ته تللوم چې یو افوا ثابته شوې ده دا سیسه د ترهګرو د موجودګي اطلاعات نشته ترنې وایي چې د دین وړاندې هم په مردان ضلع کې د ترهګرې ګڼ شمیر پیښې مخې تراغلې دي چې پکې زیاتره امنیتی چارواکي او پاکستانی ځواکونه په نخښه شوې دي د ملکن ایجنسی او بنیر ضلع سره تړلې په پوله باندې په مردان لکی د سواد د عملیاتو نوړان دي د ترهګرې په پیښو کې اضافه شوی و چې پکې د موسیقي او انټرنیټ د کیپونو علاوه په خصوصي توګه د پنجاب رجمنت سنټر او پولیس تانو په ضد حمله شوې دي په سلور میاشتې وړاندې په ډومبیزل د مردان ضلع د پیجنګلو د کاډونو اداره نادرا باندې حمله مخې تراغله او په مردان ضلع کې په سیول اداره باندې دا دویمه حمله ده یاد دی چې سور دی وړاندې په مردان ضلع لری پرتو علاقو کې پاکستانی ځواکونو او پولیس په ګډه توګه عملیات هم کړی وو چې پکې 300 کسان گرفتار کړی شوی وو ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
پاکستان کې ځانمرګي ترهګر بریدونه په نړۍ کې تر ټولو زیات کیږي او د ځانمرګي بریدګرو د پلټنې کولو او د دوی د لټونې لپاره چې کوم ټریکینګ نظام یا سیستم دی دا غي په حق له ارشد مومن پوره تفصیل لري په دې رپورت کې
پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی د چرته نه چې د ځانمرګي بریدونو خبرونه راځي چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوبله اوختي وي. په نږدېو کې لاهور، مردان او خیبر ایجنسۍ کې ځانمرګي بریدونو کې یو شمېر خلک وژل شوي او ورپسې په مطبوعاتو کې دا خبر وي چې د برید کوونکي آزاد ترلاسه شوي او تحقیق لپاره متعلقه ادارو ته استول شوي دي. خو دا چې په کومو طریقو د ځانمرګي برید کوونکو په اړه معلومات حاصلېږي، د بم ډسپوزیبل سکواډ مشر آی جی شفقت ملک وای دوی د برید کوونکي وینه او د بدن نور حصے لیبرټری ته لیږي او ماهرین د هغه نوم، علاقه او زیره معلوموي.
اور جو ٹریگر سسٹم جو اس نے یوز کیا ہے جس سے ہمیں اس کے سگنیچر ملیں گے اور گروپ ٹریک ہوگا انویسٹیگیشن میں جس میں ہیلپ ملے گی.
ماہرین وای د نمونو تر لاسه کولو وروسته د نادرا او نورو ادارو په مرسته هغه ځای معلوم کی او بیا د سکیورټی ادارو لخوا هلته موجود تراګرو نت ورک پته ولګی. پاکستان کې واشنگټن پوسټ خبريال حق نواز وای په ټوله نړۍ کې د جرمونو تحقیق لپاره نوې ټکنالوژي استعمالیږي او پاکستان کې لا دغه ټکنالوژي استعمال نه وي دی، نو ځکه لا تر اوسه سکیورټی ادارو ته دومره کامیاب ندی در لاسه شوی.
اول دنیا کې د پخوانو بری سيزونو باندې کار کیږي او ډېر کامیاب سره پاکستان کې چون کې اوس تاسو د تیر لږ وخت نه معرفي شوی دی او دوه اکسپرت اسپینیشتا په ښکاره باندې موږ ته پته نه لګي چې څونه هدف پورې دي، دغه ته رسیدلې دي یا څونه کیسونه دي. په دې باندې کې سټډي مخې ته نه راغلی په سرکاري توګه باندې چې سړی وګوري چې هغه خلک چېرته ورسېدل، څومره د هغې نه فایده وشوه او دې لپاره نور هم زما په خیال باندې داسې قسمه حالات لکه دنیا د راوستي شي د حکومت لپاره دونه ګرانه خبره نه ده. یا خاص کر کومو سیمو کې چې دا پیښې ډېرې کېږي، نو په کار ده د هغې پولیس او د هغې کې لکه څنګه چې د ریسرچ د تحقیق او دغه شان لکه د فورنزیک حوالې سره یا د دې د کم سبلنه درې په وجه باندې یا د نور چې کوم هغه ماشینان دومره راغلي دي.
ماهرین وای د نوې ټکنالوژۍ په ذریعہ د جرمونو معلوماتو لپاره یو مربوط نظام پکار دی، نو هله به ممکن شي چې د روانې ترهګرۍ مخه ونیول شي. او ماهرین دا هم وای چې دغه ترڅنګ د ترهګرۍ مخه نیولو کې ناکامۍ یو وجه دا هم ده چې د تحقیقاتي ادارو خپل منځ کې رابطو او مرستو نشوالی دی چې له وجې د ترهګرو نتورک ته رسۍ ګران شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي شورا په سر باندې وړې صوبې نیوکې کوي چې ګنې پنجاب د وړو صوبو حقونه اخوا ته اړولې دي خپل طرف ته. قدر من اوریدونکو، نن هم په سینټ کې سینټرانو دا غوښتنه کړې ده چې په غربي روټ باندې چې کوم د خیبر پختونخوا او د بلوچستان سره د هغې تعلق دی، تر اوسه پورې په هغې باندې کار نه دی شروع شوی. تفصیلات یې اورو د الیاس خان په رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر فرحت اللہ بابر وینا ہوا،
اتنا اہم ایشو کہ مغربی روٹ کو ترجیح دی جائے گی، اس کو چھ مہینے کیوں لگے ٹو کنوے اٹ ٹو دی جے سی سی.
چی پٹول گندیز غنڈا کے دا فیصلہ شوی ہوا چی مغربی سڑک تبا غوروالے ورکولے کی گی. خوشپگ میں اشتے تیرے دو نرستو ہم دا دا سی پیک پہاڑا دا چین و پاکستان ترمینزا دوڑا خیزی مسئلے لے رکے دو دا پارا جوڑشی جینٹ کوارڈینیشن کمیٹائی تا ندے اڑا نکڑے شوی. دا اپختل چی آیا دا جینٹ کوارڈینیشن کمیٹائی ټول فیصله منزورۍ د پاره به هم ټول ګوندیز غونډه را وخته شي او کنه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنیټر عثمان کاکړ او وی،
لہذا غربی روٹ جو ہے وہ ہے نہیں بالکل سپیک میں، اور جو چمن بیٹھا خوشدار سیکشن جو ہے تو نیٹو کے یو ایس ایڈ فنڈ سے بنا رہے ہیں. سپیک کا ایک روپے آج جو ہے یہ غلط فہمی عوام کی بھی دور ہو گئی.
چتا خبر اس پڑا گا دا چی مغربی سڑک موٹر وے نہ دے، اور دا چی دا سپیک پا منصوبہ کی مغربی سڑک نشتا. دا اوی چی چمن کوئٹا خوشدار سڑک دا اڑان دینا دا ناٹو فنڈس نہ جوڑی گی اور دے کے دا سپیک یو روپے ہم نہ لگی پا دے ہڑا دے غلط فہمیانے لرک ریشی. دا دے پا جواب کے دا منصوبہ بندے وفاقی وزیر احسن اقبال اوی،
پاکستان کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے مغربی روٹ پر ترجیحی بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے تاکہ کے پی
اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کے اندر انقلاب آئے
چیدہ پاکستان او دے مستقبل دا پارا مغربی سڑک باندھے پر ترجیح بنیادوں کار روان دے چیدہ رنگ دا خیبر پختونخوا او بلوچستان پسماندہ سیمے مخپوڑان دے راوستے شی دا اوی چیدہ سی پیک دلاندے گوادر کوئٹہ سر تڑل کی گی او دا منصوبہ با سخت کال مکمل کرے شی ہم دا رنگ دا ڈی آئی خان نہ برہان پورے سڑک جوڑا دا پارا ازمکا اغستے کی گی او دا برخہ با تر کال 2013 پورے مکمل کرے شی وفاقی وزیر زیادہ کڑا چیدہ ڈی آئی خان جوب او کوئٹہ برخی ڈیزائننگ روان دے دا سینیٹر الیاس بلور ویناوا چھ گوادر کوئٹہ سڑک منصوبہ او کالا زڑا دا او دا چھ جوب ڈیرہ اسماعیل خان سڑک منصوبہ دا جاپان سرمایہ سرا جوڑی گی دا سینیٹر سعید غنی ویناوا چھ لاہور کی دا اورنج ٹرین منصوبہ دا پنجاب نہ بلکہ دا وفاقی حکومت منصوبہ دا الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تناوریدن کو ڈیو ریڈیو تھے کہ واری بیا پا خیر آگ لئی زمگا خبرون اللہ ہم دوام لری واری بیا ستا سفام نگرزو مہم خبرون سر تکتا
افغان چارواکی وای کابل کې تیر ورځ تر هغه حملو کې د وجل شو کسانو شمیره سلور شپیتو تر رسیدلې چې زیات طرف کې عام وګړي دي افغان صدر اشرف غنی د پیښې غندنه کړې او ویلې دي د ترګرۍ نغې بو باسي
الته جلسې نیسي پر واش سره د افغانستان میرمنو سره ادعا کوي تحریم کړی بیا نن د دې شوم عمل دپاره اعلان کوي ستاسو مسؤلیت د انسان لاره
ده د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیو ساسکي ورکونکو ټیم باندې په برید کې و پولیس وژل شوی د پیښې پړه د طالبانو حکیم الله محسود ډلې پر سر اغستې کراچۍ کې د پولیسو یو مشر د پیښې په حق لا ویلي
چار موټر سایکلونو په 8 دهشتګرد آئے پولیو کے جو ورکر تھے ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی پولیس جو پروٹیکشن پہ تھی تین کانسٹیبلز تھے ہمارے انہوں نے روکا
امریکه صدر براک اوباما نن د سعودي عربستان بادشاہ سلمان سره ویني راپورټونه وای دواړه مشران د داعش ایران او یمن په سر اختلافونه لري امریکه کانګرس د 11 سپتمبر تر اگر حمله کې په سعودي عرب ذمہواریا چولو سره د دواړو هیوادونو تعلقات لا هم توجن شوې دي
اوس هم باندې کو خبرونه د تفصیل سره
تیر ورځ د افغانستان سر ښار کابل کې غبرګو ځانمرګي بمی چاودنو کې د وجل شو کسانو شمیره سلور شپیتو ته رسیدلې د افغانستان داخله وزارت ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته ویلي په وجل شو او جوبلو کې لوی شمیره د ولسی وګړو یا عامو خلکو ده افغان صدر اشرف غنی دغه حمله غندلی او د ترګری د ختمون ژمنه بیا تکرار کړې ده تیر ورځ د افغان طالبانو یوې ډلې په کابل کې په بمی چاودنو او ناتار ډزو کې ګڼ شمیر عام خلک وجلي افغان چارواکي وای پرونی حملې د کال 2011 راهسې تر ټولو خونړۍ حملې وي افغان طالبانو د دغه حملو ذمہواري قبوله کړې وه
د پاکستان سر اقتصادي ښار کراچۍ کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي کمپین د رضاکارو په حفاظت مامور و پولیس اسکر وژلې دي د میډیا رپورټونه وایي چې د کراچۍ اورنګي ټاون سیمه کې د پولیو د رضاکارو په حفاظت مامور پولیس اسکر په نخښه کړی شوې دي په هغه کې درې پولیس اسکر وژل شوي ورسته حمله کوونکو د پولیسو په یو ګاډي هم ډزې کړې چې په کې څلور اسکر وژل شوي دي لدې باندې هم کراچۍ کې د پولیو ډلو د حفاظت په فرایزو ترسره کوونکو پولیسو د حملو غنې په خیره مخې ته شوي
او د مومند جنسینه چارواکی وای د ویزو په حجی کورونو سیمه کې د یو ماین یا خخ بم په چاودنه کې د ځای لخر غړې رحیم الله وجل شوه او دوه امنیتی چارواکي جوبل شوي دي دغه حمله پړه لا چا تر دې د مپغاړه نه داخستی
د مطبوعاتو د حقونو ډلې رپورټرز وداوت بارډرز تر مخه د مطبوعاتو ازادي په نړۍ کې په ژوره کچه ټیټه شوې چې یو لویه اندېښنه جوړوي د شروع پر ورځ ډلې خپل کلیز رپورټ جاری کړی ویلي نړۍ د پروپاګاندا په یو نوي دور کې داخله شوې او په ازاده توګه بحث کولو نه ډډه کوي ډله وایي د نړۍ په ډیرو برخو کې سیاسي مشرانو د خبریالانو پر ضد یوه یره خوره کړې ده او پر ضد یې ګامونه هم اخلي او بیا شخصي مطبوعاتي ادارې د کاروباري فاداتو د فشار سره هم مخ کی
د امریکای صدر براک اوباما په خپل سرکاري دوره سعودي عربستان ته رسیدلې نو موړې به د سعودي د بادشاه سلمان سره د ایران او یمن په کشالو د اسلامي ریاست په نامه د وسلواله ډلې په ضد روانو عملیاتو باندې خبرې اترې کوي. امریکا او سعودي عرب د یوې مودې راهیسې کلک ملګری دي، خو په وروستیو کې د امریکې د کانګرس لخوا یو لسم ستمبر ترهګر حملو کې په سعودي عرب ذمواري اچولو سره د دواړو هیوادونو تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي.
د امریکې د دفاع وزیر اش کارټر د خلیج تعاون کونسل کې شاملو ملکونو ته غږ کړی دی چې د دولت اسلامي خلاف جنگ له زور ورکړي. غلی کارټر نن په ریاض کې د خلیج تعاون کونسل د دفاعي وزیرانو غونډې ته خپلې وینا کې ویلي دي چې د خلیج تعاون کونسل ملکونه د ملکونو زړې ملګرتیا په بنیاد د خپلو کې ملګرتیا کوي.
په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ هیلری کلینټن پرون نیویارک کې د صدارتي انتخاباتو ممکنه امیدوارانو په حیث د خپلو پارټو مخالفو امیدوارانو له ماتې ورکړې ده.
امریکا غنی په شام کې د دوه میاشتو وړاندې شوې د دښمنۍ د ختمولو د دزبندۍ لوزنامه او سم پر ځای ده، که څه هم چې د تشدد په کچه کې زیاتوالی راغلی او د یاغیانو د حکومت ترمنځ دزبندۍ د سرغړونو او د تیریو سره مخ ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یو شمیر مهم رپورټونه د ډیو ریډیو د خبری خبرونه په دې برخه کې هم ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورزو د نن ورځې په مطبوعاتو یا اخبارونو کې کوم مهم خبرونه چاپ شوي دي، کتنه ورته کړی د زمونږ همکار مختار خلیل.
د امریکای او د سعودي عرب تعلقات او یا کال زاړه دي. د دواړو ملکونو د خوږو تعلقات بنیاد د کال 1950 په فروری کې د یالټا د سرمشرانو په غونډه کې د شاملې دوه پس د امریکای د هغې وخت صدر فرانکلن روزویلټ د مصر د نهر سویس په غاړه ولاړ د امریکای په سمندري جهاز یو اس اس کوینسی کې د سعودي عرب د هغه وخت بادشاه عبدالعزیز ابن سعود سره د ملاقات په موقع اخوده وو. د امریکای صدر په دغه ملاقات کې د سعودي عرب بادشاه عبدالعزیز ابن سعود سره د امریکای لخوا دا لوز کړی و چې امریکا به د عربو په سرزمین د ابن سعود د قائم بادشاهت د سلامتیا او سالمتیا تحفظ د دوارخیزه تعلقاتو د لوزنامې تر مخه خپل بنیادی ذمواري ګڼي. امریکای خپل دا لوز په تیرو دیرشو کلونو کې 250 جنگونو کې سعودي عرب سره د ټینګ ادریدو په شکل کې پوره کړی دی. د دوارخیزه تعلقاتو د دې لوزنامې تر مخې سعودي عرب په مناسبو نرخونو امریکې ته د تیلو د بیکړچه رصد جاری ساتلو لوز کړی دی. نن د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایم د صدر باراک اوباما د سعودي عرب د جاری دورې په باب له 9 غنټې وړاندې یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرقت ته د امریکې او د سعودي عرب تاریخي تعلقات په یو بل راپور ته نایدباره ډیر تراخه کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکای صدر اوباما د خپل صدارت د مودې د ختمېدو تر مخې د سعودي عرب په الوداعي دوره دا وخت ریاض ته رسیدلې دی. ولې د حکمران شاهي کورنۍ دننه د ډیرو انتظامی تبدیلو راتلو له سببه د دواړو ملکونو او یا کلن تعلقات د نایتبارو او د بدګمانو د لاسه ډیر کړکېچن شوی دی. خو اخبار لیکي چې د امریکای د سمندر لاندې د راوتو بې انتها تیلو په وجه امریکا اوس ډیره ډاډه ده او د خلیج په خصوصي توګه د سعودي عرب د تیلو نوره محتاج نه ده پاتې. فاینانشل ټایمز لیکي چې په تازه موده کې د سعودي عرب زړه امریکې نه ایران سره په اټمی لوزنامه دستخط کولو بد شوی دی، ځکه چې ایران مذهبي او مسلکي بنیاد باندې د سعودي عرب پوخ دشمن دی. خو اخبار لیکي چې د امریکای او د سعودي عرب د تعلقاتو خرابېدو اصلي سبب تر اوسه پورې د پټ دی حقیقت راښکاره کیدل دي چې د کال 2001 په 11 سپتمبر د سعودي عرب د اوسیدونکو اسامه بن لادن په حکم هم د سعودي عرب اوسیدونکو ترهګرو په امریکا باندې حمله کړې دي. فاینانشل ټایمز نور لیکي چې سعودي عرب د امریکای په مشرۍ کې په عراق په شوی حمله چری هم د زړه خوشحالي نه د ښکارا کړې، ځکه چې د امریکای په دې حمله د صدام حسین د حکومت رنګېدو ورستو په یو عرب ملک کې د شیا اکثریت حکومت قائم شوی دی. دغه شان کله چې په کال 2011 کې مصر کې د یو عوامي انقلاب په وجه د حسنی مبارک حکومت نسکور کړی شو، نو سعودي عرب په صدر اوباما د امریکای یو اتحادی سره د بې وفایۍ کولو تور پوری کړی و. یاد دی وی چې د مصر پخوانی صدر حسنی مبارک د امریکای ټینګ اتحادی و. اخبار زیاتی چې د سعودي عرب او د امریکای د اتحاد په باب له خاغلی اوباما چری هم څه خاص خوشحالي نه د ښکارا کړي او د صدر اوباما دا انداز اټلانټیک مجله کې تیره میاشت د صدر اوباما د خیالاتو د چاپ کېدو نه ښکارا دی، په کوم کې چې صدر اوباما ویلي دي چې د اسلام وهابي مسلک په ټوله دنیا کې د اسلامي توندلاریتوب اور لګولې دی او دا هم وهابي مسلک دی چې عرب دنیا د جدید دور نه لري ساتلې ده. خاغلی اوباما اټلانټیک مجلې ته دا هم ویلي دي چې په سیمه کې د امن او قلاری د پاره باید چې سعودي عرب او ایران خپلو کې تعلقات سم کړي، ځکه چې په قول د صدر اوباما په یمن، عراق او شام کې جنگ د سعودي عرب او د ایران د لاسا تود دی.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
دا وایس اف امریکا دی ویډیو دی. قدر منوریدونکو، د پاکستان ستر اقتصادي ښار کراچۍ کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي د کمپین د رضاکارو په حفاظت مامور و پولیس اسکر وژلې دي، چې د دغې پیښې پړه د طالبانو حکیم الله محسود د ډلې پر سر اخیستې ده. په کراچۍ کې چارواکو د پولیسو چارواکو د دی ویډیو خبریال سره د دغې پیښې په حق له خبرې اترې کړې دي، نو دغه رپورټ تاسو پام راګرځو.
د کراچۍ ښار د لویدی زون د پولیس مشر ډی آی جی پیروز شاه په وینا اورنګي ټاون سیمه کې د پولیو د ټیمونو په ساتنه مامور دوه پولیس ټیمونو باندې ډزې شوې او وژل شوې دي.
چار موټر سایکلونو په آٹھ دهشتگرد آئے، پولیو کے جو ورکر ٹیم کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، پولیس جو پروٹیکشن پہ تھی، تین کانسٹیبلز تھے ہمارے، ہم نے روکا تو ان کے جو باقی ساتھی رہے ان کے وہ پولیس کے اوپر فائرنگ کی، جس سے پولیس تین ہمارے کانسٹیبل تینوں کو گولی
دیوائی پر سلور موٹر سائیکل سوار اتہ طرح گر راغلی د پولیو پر ساتھ ان کو پولیس باندھی یہ ڈزی کڑی دی. په بنگلہ بازار سیمه کې وسله والو لومړی په یو ځای درې پولیس په هدف کړي او بیا ورغلي نږدې په بل ځای کې د پولیس په موبایل ډزې کړي او هلته یې سلور نور پولیس وژلې دي.
آگے ہماری موبائل جا رہی تھی اس ایریا میں، ان کے پر اٹیک کیا گیا، اس میں چار ہمارے کانسٹیبل تھے جس میں چاروں کی چاروں کی شہادت ہو گئی.
نو موڑی په وینا ډزو کې د پولیسو ساتونکو ټیمونه روغ پاتې شوې دي. مطبوعاتو سره خبرو کې نوموړي ویل وسله والو په ډزو کې تماچې کارولي او پولیس یې په سرونو ویشتې دي. ډی آی جی په دغه مهال وویل په اورنګي ټاون سیمه کې د پولیو کمپاین روان دی، ودرول شوی نه دی. خو وروستو د ډی آی جی د دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی ټوله غربي یا لویدیځه ضلع کې د پولیو کمپاین ودرول شوی دی. په کراچۍ کې نن د پولیو ساسکو ورکولو کمپاین درېم ورځ وه چې دغه دوه پیښې پکې رامنځته شوې دي. د صوبې د پولیس مشر آی جی پی اے ڈی خواجه او ڈی جی رینجر میجر جنرل بلال اکبر په پولیس د ترسره شوو ډزو موقع ته ورغلي او ویلي دي د پولیس په وجن کې ککړ وسلوال به په هر قیمت د قانون منګولو ته راوستلی شي. ڈی جی رینجر ویلي پولیس او رینجر به په ګډه د پیښې پلټنې کوي او د پولیس قرباني به بې ځایه نه ځي. د میډیا راپورونو تر مخه قاری سیف الله محسود چیزانی د طالبانو د حکیم الله محسود ډلې ویان ماری پکړې په کراچۍ کې د پولیس د وجنې ذمواري قبول کړې ده. هغه ویلي دای په ورستیو کې په کراچۍ کې د القاعده بری صغیر سانګې او د لشکري جنگ وی د غړو د وجنې بدل اخستې دي. په کراچۍ کې شپږ ورځې وړاندې د سی ټی ډي پولیس چارواکو په یو مقابله کې د القاعده بری صغیر سانګې د دوو وسلوالو د وجنې ادعا کړې وه. په کراچۍ ښار کې له دې وړاندې هم د اورنګي ټاون په سیمه کې پولیو پټیمونو او ساتونکو پولیس باندې وجون کې حمله شوې دي. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام د شمیرې تر مخه روان کال کې تر اوسه پورې په ټول ملک کې د پولیو اته کې سونه رپورت شوې دي، چې په کې درې په سین صوبا او کراچۍ کې مهته راغلي دي. په کراچۍ ښار کې له دې وړاندې د پولیو زیات کې سونه د اورنګي ټاون او ګډاب ټاون په سیمو کې رپورت شوې دي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دی. شمالی وزیرستان سیاسی ائتلاف مشرانو په پیښور کې خبری کانفرنس کړی او د حکومت نه غوښتل دي چې که په شمالی وزیرستان کې امن خوندي شوی دی نو بیا د بې کوره کډوالو کورونو ته د ستنېدو عمل دومره په قلا راولی دی. قبایلي مشرانو ویلي په مرکزی حکومت 15 اربه او په صوبایي حکومت د کډوالو 12 اربه روپۍ قرضه ده. تفصیلي اورو د ډیو ریډیو خبریال مدثر شانه.
د شمالی وزیرستان د سیاسی اتحاد مشرانو د خبری غونډې په وخت ګیله کوله چې یو خوا آی ایس پی آر ادا کوي چې سیمه صفا کړې ده، خو بل خوا بې کوره شوي تنن خپلو علاقو ته نه پرېږدي. او دغو کې یو تن حافظ فرهاد علی ډیوه راډیو ته وایي، وزیرستان کې د فوجي عملیاتو شروع کېدو په وخت وفاقي او صوبایي حکومتونو دوی سره د مالی مرستو اعلان کړو سی ورکړې، خو اوس هم وفاقي حکومت 15 ارب او صوبایي حکومت 12 ارب روپۍ د کډوالو قرضدار
صوبائی گورنمنٹ دا آئی ڈی پیز 12 ارب روپئے خوری، ورسرا ورسرا فیڈرل گورنمنٹ زمونگ 5 یا 4 ارب روپئے پر ڈاگا خوری. مونگ دا صوبائی گورنمنٹ نا خاص کر دا عمران خان نا زمونگ سرا وعدہ کری ہوا، ورسرا ورسرا دا فیڈرل گورنمنٹ دا زکاچ عبدالقادر بلوچ وائی جی ما سرا اختیار نشتا، اختیار گورنر سرا دا. مونگ دا گورنر نا دا مطالبہ دا چھ کم از کم پا دا مظلوم آئی ڈی پیزو بندے پا دا مغہورا و مجبور آئی ڈی پیزو بندے دے رحم اکڑی او زر نظر زر نظر دا دوی تا پا رمضان نا مخک مخک دا خپل حقونا واپس کی، زکاچ دا غا زمونگ پا دوی بندے کرزا دا زمونگ اور بندے حق پتے دا مونگ سرا احسان نشتا.
دای غوښتنه کوله چې د ټول وړانکړی شو کورونو او دکانونو معاوضه د ملګرو ملتونو د چارټر مطابق ورکړی شي، د کډوالو نیول شوي ګاډۍ د واپس کړی شي، د سیمې د اقلیتي ورورولۍ مشکلاتو حل کولو لپاره ګامونه اخیستل پکار دي، او دغه ورځ د بېکوره شو زده کوونکو پېښور پوهنتون په شمول نورو تعلیمي ادارو کې چوکۍ بحاله کړی شي. او دوی دا مطالبه هم کوله چې د پاکستان د قانون مطابق دې د وزیرستان د معدنیاتو رایلټي وزیرستانیانو ته ورکړي. او دا یو بل مشر عبدالخلیل وزیر وای که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به په احتجاجونو لاس پوری کی.
وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا چیرمن عمران خان دا راغلی وي، دغه اعلان کړی وی چې موږ په هر میاشت باندې تاسو ته 6000 روپۍ هر یو ته په میسج را لګیږي. هغې دوه کشتونه ملاو شو، تقریبا اوس 20 کشتونه په پاتې دي، او که چیرې موږ ته دا ریلیز نه کړل نو موږ بیا د دغه نه پاسته چې ځي دا بنګال مخکې به داسې احتجاجي کیمپ لګوي چې بیا به اغزی نه مونږ دغه پر نه اوچتېږي چې څه پرې مونږ ته د خپل آی ڈی پی د خپل حق مونږ نه راوړی.
او د حافظ فرهاد علی نه مو چې پوښتنه وکړه چې آیا دوی سره داسې شمیرې شته چې روزانه څومره کورنۍ شمالي وزیرستان ته ستنېږي، نو هغه وایي
تقریبا دوه میاشتې په د واپسي کې چوټي وه، هغې نه وروسته نن چې کومه وزیروانۍ شروع ده د 20 تاریخ نه، نن هم هغې زیر شډول روان دی پل چکلی چې 200 فیملۍ دوی نن مطلب شروع کړی دي. موږ مطالبه دا غره چې کم از کم دا 200 دا کنورت شي په 1500 شي یا په 2000 فیملۍ کې چې په جنگي بنیادې باندې واپسي روانه شي.
او وای په کم رفتار چې اوس بې کوره شوي کورنۍ واپس روانې دي نو دا به 9 سلور 15 کاله واخلي، او په حکومت په اضافي بوج جوړ شي ځکه چې د کډوالۍ ورځو کې اغیزمن خلک مناسب کار روزګار نشي کولی او حکومتي مرستو د سترګې په لار وي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
ډیوه رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ deewaradio@voanews.com، چې داسې به لیکئ voanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکا صدر براک اوباما دا وخت د سعودي عربستان په دوره دی، د سعودي د بادشاه سلمان سره به لیدل کتل کوي، یو شمیر کشالی دی پاغي به خبرې اترې کوي. د امریکا د صدر د سعودي دوره څومره اهمیت لري او ورسره به په سیمه کې کم بدلون راشي، دغه څېړنه مو اخیستې د ډیوه ریډیو څېړنکار پیر زبیر شانه.
حالات روان دی د طرفه غری خلاف کوم جنگ ده، داعش خلاف جنگ ده، دین علاوه په شام کې چې سره روان دی البته د صدر اسد باندې اختلاف دی سعودي او نور هیوادونو، دغه سي په یمن کې او په عراق کې، نو دا ټول کې سي به دوی کوي، خو اصلي چې کوم خبره به یې هغه به داعش خلاف جنگ وي او دا به دوی کوي چې کوم اختلافات دي کوم هغه دي مختلف ترجیحات دي، دوی کوشش کوي چې ترجیحات یو ځای کړي او چې کوم له طرفه خلاف جنگ دی هغه کې سعودي ځان سره یو سم ملګری جوړ کړي.
پیر زبیر شاه صاحب، که اوریدونکو لپاره ووایه چې کومې خبرې دي په وروستیو کې داسې د امریکا د کانګرس لخوا دغه بل هم وړاندې شوی چې د 11 سپتمبر تر هغه حمله کې په سعودي عرب باندې هم ذمہواری واچول شي. دا وخت د دوړو هیوادونو تعلقات په کم ډګر ولاړ دي؟
بالکل تعلقات یو خدغه څنګه تاسو بل ذکر وکړو، یو دا کیسه دا په دې باندې او رپورت تاسو مدواتو کراغلی امریکای چې کوم سعودین داسې درکی ورکړی و ک ان کیس دا بل پاس شونو دی به کوم او نیم بلین ډالر چې کوم اساسي دی او نور باندونه دی هغه به دیو باسي امریکای نه. د سره سره اختلاف په سینما ولول په ایران باندې دی. سعودي وای چې ایران سعودي لپاره کوم خطر ده، کوم مسله ده، هغه ایران ده او ایران رول په منځنی ختیځ کې کوم هغه رول ده. دغه څه کوم امریکای په ترجیحات دی هغه داعش خلاف او القاعده خلاف په جنگ ده. د سره سره مخکې تاسو سره صدر اوباما اټلانټیک میگزین ته یو انټرویو ورکړی و هغه کې د سعودي باندې تنقید کړي او ویلو چې د سعودي امریکای حکومت طاقت ته هغه استعمالي خو حکومت بوج دي هغه شریکي حالات او سمولو لپاره. نو دا داسې او د نه علاوه بیا سعودي طرف نه داسې بیانونه راغلي وو. نو دا ټول کیسې داسې دی. د نه علاوه څنګه ما وویل چې په یمن کې اختلاف دی، پر یمن کې حکومت جنگ دی، امریکا دا وایي چې دا جنگ چې کوم نور هیوادونه دي هغه د القاعده او داعش چې کوم خلاف اصلي جنگ دی هغه نه توجه لري کړې ده. د روسیې په شام کې ورسره هغه دي په عراق کې. نو دا ټول کیسې اختلاف روان دي او دوی به کوشش کوي چې په دې سره سره چې کوم دا تعلق دی دا هم ډېر زوړ دی. اوس هم امریکې او سعودي یو بل ته ضرورت دی. امریکا اوس هم څومره زیات تیل سعودي نه اخلي، دېنه علاوه سعودي ته دوی انټلیجنس او عسکري امداد ورکوي. نو تعلق کې یو تناو راغلی دی او چې کوم داسې لګي چې وخت سره به زیاتېږي.
د وسلو په مت کې کوکتل شي نوم د امریکا نه زیاته وسله په دنیا کې نن سبا چې کمی شمیري دغه تر مخه سعودي عربستان اخلي.
بالکل دا خبره صحیح ده.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
او د پاناما مطبوعاتو کې انکشافات وروسته په پاکستان کې سیاسي مشرانو لخوا د پیسو د خوندي کولو او پټولو لپاره بهر ملکونو کې کوم کاروبارونه کیږي. دا وخت په ملک یو تود بحث د دې پر سر روان دی. بیا د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف لخوا د بډي رشوتونو او د پیسو د پټولو لپاره کوم هلې ځلې کیږي د سیاسي مشرانو لخوا د دغې خاتمې په حق له کوم بیان راغی. نو سیاسي ګوندونه چې دي د هغوی لخوا د دغه بیان هرکلی او شو ملاتړ ښکاره کړو، خو بیا ناقدین دا هم وایي چې فوج چې ده دا د حکومت یو ماتحت اداره ده او د سرلخکر یو سرکاري افسر په حیث دا رقم خبرې چې دي هغه د خپل اختیار نه بهر خبرې دي. نور تفصیل لري په دې حقله باندې اورنګزیب خان.
دا پاکستان پوز سرلخکر لخوا د کرپشن خاتمې لپاره د پوز هر قسمه حمایت بیان هرکلی سیاسي ګوندونو کړی دی، خو ناقدین وایي پوز یو ماتحت اداره ده او پوز سرلخکر یو سرکاري افسر دی، ځکه دا اختیار ورسره نشته چې داسې بیانونه ورکړي. تېره ورځ د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف دا بیان ورکړی و چې د ترخګرۍ ختمون سره سره درغلو یا کرپشن ختمولو بغیر امن ممکن نه دی او پوز به هر کچ احتساب یقیني جوړولو حمایت به کوي. پوسټر لخر بیان داسې وخت راغلی دی واکمن مسلم لیگ حکومت پاناما لیکس لوجه سخت فشار سره مخ دی او پوسټر لخر بیان اکثر له سیاسي ګوندونو حمایت هم کړی دی، خو پاکستان کې ناقدین وایي دا هم دلته موجود د سیاسي ګوندونو کمزور کردار دی چې لوجه یې پاکستان کې پوز مضبوط شوی دی او اکثر له د کرپشن په نوم یې حکومتونو هم ختم کړی دی. پیښور پوهنتون کې نړیوال چارو څانګې مشر ډاکټر اعجاز دا وایي پوز د حکومت یو ماتحت اداره ده او اختیار ورسره نشته چې داسې بیانونه ورکړي او فیصلې کول د حکومت کار دی او منل یې د دې ادارو کار دی. دوی زیاتوي دلته جمهوریت هم شته، پارلیمان او عدلیه هم وجود لري، خو بیا هم د پوست کردار ډیر زیات دی او وجه د سیاسي ګوندونو کمزور کردار دی. ډاکټر اعجاز دا هم وایي چې پوست دننه روان کرپشن احتساب به څوک کوي؟
کو هغه سویلین بیوروکریټي، کو هغه بیوروکریټي عام پروفیسری او کو دوکانداری او کو بزنسمنی کو ایم این ایم پی ای ټول احتساب اکر کنټینیوس عمل وی یو ژوندۍ معاشره کې. دلته فوج خدا سے دیش نہ نہ فوج میں بنا کرے یعنی نہ تو خلق کی نیوز دا آف شور کمپنیاں نو یو شمل سے خبر کی گی. صرف آف شور ہونا دے دا لوگ دنیا جد نے اعلان ہو شدہ باہر دنیا کی کینیڈا اور امریکہ کے رینج چیز دی اور جائیداد نہ دی وہ دغلی دل دے جا کم کرو نہ دینو دا لوگوں دے سو کے حساب کی نو ماخلے فوج حساب کو سو کی اٹول کے آسان کار دے آمدن او غی اخراجات دے لک کی اگا اس گورو کس کی گی. اصل کے احتساب الگ کے دیشی کی سویلین ادارے مضبوط شی، خلق کو کنٹرول مضبوط شی، اگا نہ فوج کولے شی نہ یو انڈیویجول سویلین بھی خدا کی ادارے کولے شی او ادارے دی وقت ما دا خیال دے پاکستان کی اول نہ کمزوری دی خی نہ دی.
دا پوسٹ لکھر پا بیان پاکستان پیپلز گن ہم سخت عکس العمل خود لے دے او ویلی دی چے ہر یو ادارے تا پکار دی خپل دنن کرپشن ختم کړي. د غشان حکومتي دریس په دې بیان دادې چې کرپشن ختمون د پره جمهوریت وده ضروری ده. د پوز یو ریټایر جنرال امجد شعیب دا نظر لري چې پوز سر لخر بیان اصل مقصد دا وو ترخګرو پر ضد عملیات د کامیابی په لور روان دي او اولس هم دا تمه پیدا شوې ده چې امن براشي، خو تر کومه کرپشن نوی ختم شوه نو همدا غیر قانوني رقم بیا د ترخګرو امداد د پره استعمالیږي.
لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ چیف اف آرمی سٹاف قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ امن جو ہے یہ عارضی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں جو غیر قانونی پیسہ ہے وہ آپ کے مسائل آپ کے لیے پیدا کر
دی. وہی دا پوسٹ لکھ کر بیان یوں مطلب دا ہم وہ چھ دا امن عارضی ہم کے دیشی کچر کرپشن ختم نہ شو نو دے غیر قانونی رقم نہ بیا دا ترخگر شبکو مرستے کی گی. ناکی دین وی پاکستان کے پوز یو طاقتور ادارہ دا او دا سی کاروباری اداروں ملکیت ہم لری چی پا عربون روپو گٹا کوی، خو چرت دا سی ندی شوی چی پوز احتساب خبرہ پا پاکستان کے شوی وی. دا غشان جمہوری حکومتونو نزیاد مودا پاکستان کے پوزی حکومتونو پاتی شوی دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د کمی لوجه د ماشومانو د مرکه دوش میرا چدا هغه زیاته شوې ده. په دې حق له نور تفصيل لري حمید سمسور.
د ملګرو ملتونو د خوراک او د کرو کروندې اداره اف ای او وی چې د ټولې نړۍ په پرتله باندې په بلوچستان کې د خوراک د کمی له سبب زخه د ماشومانو د مرګ شمیره ډیره زیاته ده. دغه څرګندونی د ملګرو ملتونو د ځلې ادارې اف ای او ویاندې ډاکټر نومینا انیس په کوټه کې و یو سیمینار ته د وینا پر مهال باندې وکړي. د ملګرو ملتونو په مالی مرسته باندې دوی د سن په نامه باندې دلته پروژه پیل کړله چې لوی مرامې هغه ماشومان او مندی چې د خوراک له کمی سره مخامخ دي دا غو مرسته کول دي. ډاکټر نومینانی
they are attributable to malnutrition, whether it's the final cause has become a diarrhea or it's pneumonia or it's measles.
کابو 15% تنزدي د ماشومانو د مرګ سبب د خوراک له کمی سره تړلې دي. هغه کترنس یې سالوي کسکاروي ولوي کسري، خو تر ټولو مهم سبب د خوراک کمی ده. ډاکټر نومینا انیس ویل چې بلوچستان د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پات صبح ده. دلته د نورو صبح په پرتله باندې د ماشومانو د خوراک وزن ډیره خراب ده. د طب د څنګ مایرون ویل چې په پاکستان کې شپږ نیوي لکه ماشومان د کوشنی کد دي. دا په ټوله نړۍ کې پاکستان دریم حیوانات دی او دا ډول 15% ماشومان د خوراک له سخت کمی سره هم مخامخ دي. یو 15% ماشومان بیا د پولادو له کمی سره مخامخ دي. د طب د څنګ مایرون ویل چې د ماشومان سره سره یو شمیر شجی هم د خوراک له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر عائشه صدیقی ویل چې کوم شجی د خوراک له کمی سره مخامخ وي واغوی تر ډیر زر ناروغي انتقال کوي او د بدن دفاعي نظام ډیر کمزور وي. حمله دغه سبب او رس تر بل د شجو د مرګ پیښې دلته ډیر زیات دي.
اټس ریسپانسیبل فار 40% اف میټرنل ډیث.
د خوراک د کمی له سبب زخه چلويش پیسه د شدي د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي، او په بلوچستان کې پر لنګواله باندې د شجو د مرګونو پیښې ډیر زیات دي. حکومت ویي چې دغه شمیره دلته په یو لک کې 115 ده. د طب د څانګې ماهرینو وویل چې د ماشومانو د پیدایش پر مهال باندې د خوراک د کمی سره سره د مندو د مرګ نور الکترونه دادی. ډیر ماشوم په نس کېدل، پر کوچنی وخت باندې شجی ودول، او دغه ډول د صفایي خیال نه ساتل چې جراثیمي بدن ته انتقال کوي، د مور سره سره د ماشوم د مرګ سبب هم ګرځي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او د کارو کروندې د ځلی ادارې مرستیال استازي ډاکټر فرانسیکو ګومارو و حکومت ته ډاډ ورکړی چې موږ به د ماشومانو او د ښځو د خوراک د کمی لپاره تر 2025 پورې به ستاسو مرسته جاری ساتو. په سیمینار کې وویل شو چې د بلوچستان په کومو ضلعو کې د ماشومانو او د ښځو د خوراک لپاره د ملګرو ملتونو د ادارو له لوري پروژه روانه وه. په هغو کې د ښځو او د ماشومانو د مرګ شمېره اوس راټیټه سوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.